په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د ایران د پارلمان پلاوی د امنیتي مسلو له مخدره موادو سره د مبارزې سرحدونو د ساتنې او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ټویټر نومیده نن لیکلي چې ښاغلی متقی د ایران د پارلمان کسیز پلاوی ته چې نن کابل ته رسېدلی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هېواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د هغه په وینا د طالبانو ځواکونه توانېدلي چې د داعش وسله والله منځه یوسی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه ادا داس مال کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو ورستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو دوام ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې شورا د راپور په استناد په افغانستان کې د داعش د وسله والو او د هغوی د کورنیو شمېر 4000 او 6000 تنو ترمنځ اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن په یوه اعلامیه کې دغه راپور په ردولو سره ادا وکړه چې داعش د داعش عملیاتي ولتیاوې له منځه وړل شوي دي. د داعش خراسان څنګه لیکل چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. ټاکل شوی سبا دوشنبه ماشومان ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېره اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي. د همدې لپاره په دغه شپږو ولایتونو کې خو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان د تل لپاره له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. په استرالیا کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پېښه کې د امریکا د سمندري ځواکونو لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. دا پېښه نن هغه مهال رامنځته شو چې د اوسپری وی 22 په نوم د امریکا یو پوځي ترانسپورټي الوتکه د استرالیا ملویل ټاپو ته نږدې اوبو کې راولویده. چارواکو وویل چې د ټاپو په 6 کیلومتره کې د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو تایید کړ چې په دغه الوتکه کې 30 تنه پوځي پرسونل چې تقریبا ټول په سمندري ځواکونو پورې تړلي سپاره وو. دا پیښه د امریکا او استرالیا د ګډو پوځي تمریناتو پر مهال رامنځته شوې ده. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز ډوله میزایل یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټولو هېواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی وو. دغو ځواکونو په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې دغه میزایل چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف پر لور توغول شوي وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په کیف کې د دغو میزایلو د ټوټو له امله دوه تنه ټپیان شوي او د هستوګنی یو شمېر ودانۍ زیانمن شوي دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې تېره شپه د امبریانسک او د کورسک د سیمې د پاسه دوه بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه راغورځولي دي. دغه بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د موسکو د سیمې درې لویو هوایي ډګرونو د کمې مودې لپاره خپل فعالیتونه پرون درولي وو. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشر لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې ښیلي چې د هیواد ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته لاړ شي او د 2023 کال آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې به ګډون وکړي. د دې فدراسیون په وینا د افغانستان د فوټبال د تر درویش کلونو کشر لوبډله به راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وکړي او د سپتمبر په 9 به له ایران سره ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 12 د هانګ کانګ له ټیم سره د لوبې ډګر ته ووځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اب اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لوی خوا ډیر شمیر خبريالان له هیواد وتلي، له بل خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواد د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي دي. ډیر خبريالان د ټولنې د زینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري. په ځلونو خبريالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو لوري نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمیر خبريالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څخ پر او څخ پر نکی. دا مسوده به د خبريالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړيكي تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هيبت الله خونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شريعت سره برابر کړل شي. د رسنوي په پخواني قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي، د رسنوي د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوی قانون کې د رسنوي د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسأله کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف تارتیا لري او که واضح نشي شاید خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوې دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موزه مش ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسوده چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، نمره تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یوازې ځینې اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات راغله ده، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې. او ترسو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخته د څه خودل دي چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه دي شوې. په هر صورت ساروان صاحب، کا دا چې دا یو اصول دی په ټولو کې کچېره یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه سنفي نهادونو سره مشوره کېدل، او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کاله کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې ده په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خب په هر صورت موږ په دې باور یو، هغه چې تاسو خپل تبصره کې ویل نو دا چې موږ دې باندې وګګو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوه د کنه ده شوه اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وی هغه توشیشی او د نه د بی قانوني نه که خصوصا دغه ټکی چې مجاهد صاحب اشاره کړی د خغل مجاهد چې تخطیو کمیسون پکشته دی د ټولو نه زیاتره مکته دا موضوع مهمه ده او یو ټکی چې موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدای شي تبصره ولري په خوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنه او د ممانعتونو په برخه کې څه چې وو زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضه کېږي خو کیدای شي په هغه د هغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس نو زیاتره دغه مقررات چې رسنه باندې وضه کېږي دا د همغه ماده پر اساس کېږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله، لاره په خاور ته پرانستل شوی و. ډیره مننه مجددي صاحب، بیا هم نوبت درکو او وګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب تاسو څه وایست د چې له رسنیو سره د رسنیو له خواندانو سره د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه خغلی سرلان سید تاس تا در جنوه و دیدون کتما به بحث کردون ولی خغلی مجدیدی و اندارا سویبی سید تا اول خوفت دینه سی پیو طولنه که پیو سکتور که قانون حس نی موجود لغن دیر بعد قانون هم خیده سی موجود سی دا یو اساسی انصر ده د پټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقوقو مکلفیتونو د امتیازاتو د واضح کولو لپاره د چې دلته د دې سکتور کارونکو یا کارکونکو څخه حقوقو مکلفیتونه حقوقو لري څه امتیازات لري په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري او تاسو حکومت د سنې د سکتور اړوان کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري واجب لري دا به هم واضح شي خو مهمه مسله د قانون موجودیت ده تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګوالی یا ډول د تطبیق یې ده چې آیا دا به د قانون په شکل کې پاتې شي او که به هغه د تطبیقي جنبان پیدا کاندي په خاطر دې هم تاسو شاهدان وې او د ما همکاران هم شاهدان دي چې کابل مجاهد ویل او په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنۍ پخانه قانون مریول اجرا ده اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله قانون د تطبیق نشه کله به ملي امنیت کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاص خبريالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کول او د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا راب سودی مسلې ته چې تاسو ویلې په خپل نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوی دي اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون ایا دا قانون چې په اړه کې خبرې کیږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي دا تعدیل ده او کدا نوې قانون ده کچېری تعدیل وي نو هغه په خانه قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه یا ته مراحل پروسه به څنګه یو قانون چې ولسی جرګه پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده د حقوقي نظم او نظام په استناب باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه د 20% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دی که محتوایی؟ ښاغلي مجددین ویلي چې داسې ویل کېږي چې ګواکې د همدې بل چا لخوا وویل چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 20% نه جوړوي او دا به مهمه وي. که چیرې محتوایی 20% تغییرات په قانون کې راغلي نو تقریبا 30% محتوا د قانون تغییر شوی ده، ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي او محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوی. لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیاتی. اما داسې محتوا یې سره کمې جوړولی شي. په دې کې چې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او ډېر تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي، یا اهداف د مقنن دوه هدف مقنن کې تعقیبي د قوانینو په انفاظ کې یا د قوانینو په جوړولو کې، یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباري نظم را مستقل د حکومت لخوا نه، چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي، قوانین به د دې احکامو د پلي کولو لپاره یا دغه قوانین به د یو اهدافو د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمینه مساعدي. دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا نه رامنځته کیږي، چې په هغه کې سکتور یا اشخاص و افراد و یا عامه دغه ته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي. بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي، چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي، هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا ښه فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي. زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانین مبدل نه تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د غو نورو حقونو
بله
ساتنه وکي. یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي. دغه شکلونه
سلامت اوسه بو میا صاحب کور ودان حبیبی صاحب مجاهد صاحب ویری دی چې دا ځینې بدلونونه چې د 20% بللی دی وای دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د جمهوریت دورې د رسنوی قانون هم حکم کاوه چې د رسنوی ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري. نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې دا قانون له شریعت سره برابر شي؟
سلامونه درنه تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو ملمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټول اوریدین کو ته لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خوانی قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوی دي باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسی. یعنی موږ په هم چې کوم قوانین و کوم لایحه و او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا مونږ اسلامي هغه کوو، یعنی دوی خپل هغه خپل اصول په مطابق کار کوي چې دوی ته مونږ په کلي توګه نه سویلای چې اسلامي ځکه پخوا هم مونږ اسلامي اصول درلودل ولی یو شای چیزه اضافه کومه چی دا مساویده یا دا قانون نه بلکه یو استبدادی او یو طرفه مساویده زده تاویلی سم یا لایحه چه لنشتون نیسه پا مشانو هم ویلی شتونی مهمه ده زکه و سا آغا چوک چی هلتا کاروبار کی دی رسانه یا رسانه پا مخبیهی لناچاره لمجبوره او لناکامه اینه مجبور دي چې هم دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کی یا پلی کی ځکه له هیڅ هغه دستورالعمل نه یا هیڅ هغه قانون نه یا هیڅ هغه لایحه نه دا یو شی چې دوی په لیکل بڼه ولري ښه ده ځکه پخوا یا دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو ځکه دا اوس هم چې زه ورته خبرې کوو مونږ لس خبریالان هلته بندیان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کنال په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبریالان بدون دی چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې اوسیږي دوی بندیان شوي دي او دا اوس هم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بندیان دي لا که چیرې دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت او د قانون یا د کمیسون وفادار پاتې وای یا د دې له طریق نه دوی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارلای یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له طریق نه کولی باید دغه دوی په جریان کې باید یا دغه طریق نه دوی سرانوالۍ ته معرفي سوي وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سوي وای پراکس دی شکایتونو دی کمیسون دی لایحه دا خبریالان دا وسم بندخونه کی دی او په مختلف ولایتو کې هغه دی او دوی یو طرفه مساویده که برابر کړي هم ده دا یو استبدادي او یو طرفه د دستورالعمل بل لیسو او د قانون نوم هته نه سور کولای
بله ډېر مننه لیکن لدی سره سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړ او فکر کوم چې مجددي صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم وي بهتره دی او مجددي صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یوه تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین و ځکه یو ست ډیرو خلکو شکایت دي نورو برخو هم امداد چي وای نه پيږي چې قانون څه دی ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري اساسي قانون لغوه کړي نور قوانين هم ورسره لغوه دي کله چې زړې وي نه دی لغوه کله چې زړې نه وي لغوه دي څه فکر کوي دغه خوشبيني رامست کوي کنه
دقیق نه او سروان صدا یو ښه اقدام وي زما زده دغه ورځو انتظار وم هغه وعده چې خپل مجاهد د قندار خبريالانو ته ورکړې وو تقریبا 2 مخ کې چې د قانون فصل 15 سورځو دا به توشيه او عملی شي نو زما کله چې د سيزن زنګونه راځي او مسجونه چې په دغه برخه کې خبري وشي ز د سه پدې او دغه کوم سرچ کوم چې کیدای شي هغه قانون به پلیشي وي چې ما نه نظر غوښتل کیږي نو زه د هغه پته ما یم او ان شاء الله چې دغه قانون زر پلیشي او دا لار خلاصه کی نورو برخو ته کته هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چکیږي خدا معلومدار ده چې یا هغه قوانین پر اساس باندې کیږي او خو هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځنه مسولین سره چې ناستر می درلود هغه ویل دي چې مکتوبل شو دی چې په دغه قانونو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره پټکر کړي هغه یادداشت کړي او دا وړاندې کړي اسلامي امارات رهبری ته چې د توشیشي نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشناس بلاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د رسنوی په هغه نوی قانون خبري کې چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. زموږ د خبرونه ملبانه دی په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یاسف ما مسول زیا بومیا د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس نجیب الله حبیب بومیا صاحب د شاغل مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا شی اقدام وباله او تاسو هم فکر کوم خو دا هم ویل دي چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. لدی موضوع نه د دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به د تلار پرانیزي چې هر څه زړه غوړي هغه د ملي امنیت مسله وبولي؟
دغه محتوی مسله چې ما په وخت اشاره او سبب سره اندې ته وایي په شکلیاتو کې ویل دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازي موجود وی او دا مسله به سیرل کیږي. همداسي کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رافقولو لپاره وی د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت
لري. لیکن هم دا د ملي امنیت مسله فکر نه کوي چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده؟ ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي. مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یو رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرزند د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تر یوه حده پرسته. فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کړي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل وکړي په آزاد شکل باندې. فوخانی قانون کې هم همدا شی و، هیڅ رسنۍ نشوي کولی چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوي کولی چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشوي کولی چې طبقه بندي سوي یا حکومتي اسرار ته لاسرسی پیدا کند یا ویاز اخباره کند.
آیا هم دا عملی که دو او کنه هم دا خوب
بلکه تدبیخی ده کنه دا بیله مسئله ده، ولی پا قانون که موجود و اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مساعده اغا یو بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلارد و د په حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینی مسایل کړی وي. نو خو هغه مسایل نسته حکومت یا کلوخته یا ولسته کچېره د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وي چې کچېره د رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره چې هغه برنامه کړي عامه امنیت د واخولې وای کېدل کمیشن ته صلاحیت ورکړي وای تر څو هغه د امنیت داخلي څارنوالې ته راجې کړي وای تر څو د ملي امنیت د ساتلو پرانا کې هغه قوانين چې دلته نافذ دي هغه قوانینو پرانا کې او د ملي منافعو پرانا کې څارنوالې په هغه تحقیق کړي وای او محکمه خپل حکم په باندې صادر کړي وای. دا چې په خپل راځي دغه څارنوالې یا په خپل د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کېږي، دغه تل به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه دي کمیشن یو څه ټکې نه کېږي. صلاحیت په ور کړی وای کمیشن ته تر څو کچيري ورسنۍ د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وای دا به معرفي کړی وای امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف اور سوی و له دوسیه سره چې دغه رسنې دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې واقعا دا ستا کنه ده بیا به د دوسیه په خوا هم داسې کېدل دا به راځي کړی وای محکمې ته او یا که چېرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړی وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړی وای او دوسیه هغه قانوني شکل باندې هغه لازم مرجع ته معرفي کړی او تر څو هغه معرفي سره اوس خو دلته کچیر دغه نهادونه په خپل راځي کمیشن ته بیا نو عارض نهادونه وسوکړي کچیر حکومت ورکوونکي نهادونه یا چړونکي نهادونه یا تحقیق کوونکي نهادونه په خپل راځي د کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه د عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوونکي یا راپور ورکوونکي نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرونکي خپلوي حکم ورکوونکي خپلوي دا غلطه یو حقوقي مشکل رامنځته کوي
ډیره مننه بومیا صاحب حبیبي صاحب دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولای شي د رسنیو اداري جوړ کی تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي دا به وایي په نوي مسوده کې وي دا تاسو یو مثبت ګام نه بولی دا سم ده چې په جمهوریت کې ډیر ازادي او ورچا کولای شوی رسنی ولري لیکن کدی افغانستان ورتیر تاریخ ته وګورو دا سي ازادي نه وي
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدی خلق کولای شي چې یو رسنۍ جوړ کړي یا کده اساسي قانون دی 53 ماده ته تاسو توجه وکړئ حال ته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یعنی یو نهاد ده چې هر وګړی جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلود چې یو هغه وکي یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي یعنی دا هم په قانون کې راغلی او په 53 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه نو د کوم د سنوي کوم بل نوی خبره نشته ځکه دا د قانوني خپل دی خپل وایي چې 100% د زور قانون څخه خپل شوی دی دوی چې دا غدیر 100% په کې تغیرات
راوړي دا د 100% کې کېدای شو چې هم دا برخه مستلې وي
نه نه ډیر 100% دوی کوم پرمختګ پکې نه دراوسته بلکې د شاتک طرف ته دوی هڅه کړې ده ځینې قواعدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیراوستل سانسور په کې وځه کړای دا ځینې اصلاحات په کې اضافه کړی دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولي کې والي ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوده کله روزي به بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات په کې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي
بله ډیر مننه سلامات اوسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اورې په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کې چې طالبانو یې مساوده چمتو کړی او خپل مشرتې د تایید لپاره استولې ده بومیا صاحب په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بند شوې دي څومره خبريالان له وطن وتلي دي آیا تر اوسه پرې موږ د څه کوم خبر درلو چې نوي رسنۍ ایجاد شوي وي نو فعالیت باندې پیل کړی وي
مننه مخکې له دې چې تاسو د دې پوښتنې ته جواب درکوم یو ور به خني سوال ته لاړم چې له بيبي څخه مې وپوښتل کوري بیا هم یو مسلې ته راځو په دې نوې مسلې د کتاب ستوري چې ویلې چې هغه افغان کولای شي چې رسنۍ جوړ کړي او دا ویل چې په خاني قانون کې دا مسله ونه دنان کوم هغه نه ده سوال تجدید نه راغلی په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده خپل نظریه خپل وطن د کاریکاتور فلم رسنۍ او یا د نوشتې له طریق نه هغه کاندي ادراز کاندی او خلق ته وړاندې کاندی یا هم د یو سیس له طریقه آیا په دې قانون کې به هم دا شی راغلی چې هر افغان کولای شي چې خپل عقیده
لیکن دی عقیده مسله خو دوی لپاره به شاید منلو نه وی ک عقیده نه دوی ډیر چې کله عقیده یا دوی مذهب خواته ک شوی ک چیرته سیاسي نظر وی
بله دا مسله د محتوا ده چې هغه شکل راوستای ده خو محتوا یې تر حذف کړی ده چې هیڅوک نسی کولای ټول خلک کولای چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق به نشرات کوي هیڅوک نسی کولای په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي په ټلویزیون کې فلم خپره کاندي تفریح خپرونه وکړي جونې راشي په رسنۍ کې کار وکولای شي دا هغه محتوا ده چې ترې استل شوی ده نو بنان بیا موږ د دې توان چې د 20% محتوا له قانون نو وېستل شي یوازې الفاظ پاتې کیږي او خای 20% محتوا نیم محتوا کې ورداخل شي نو 100% قانون تغییر ده د دې تبع دې خوشبینه نه اوسه چې د 20% د پخانی قانون مطابق ده ما دې ته باید خوشاله اوسه چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوار زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي دا اوس د تاسو د روسي حکومته چې تاسو ویل چې اعداد او ارقام ورکړي د سودونه رسنۍ سقوط وکاو دغه رسنۍ لمنځه لاړلې او هم دغه خبريالانو مغه ورکړي دي کار له لاسه ورکړي دي په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څنګه خلکو کار له لاسه ورکړي او څنګه رسنۍ سقوط شوي دي خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده کنه ځینو پخوانۍ رسنۍ چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په پوته شوي دي بیرته فعالیت درولی ده خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو او دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې هغه نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارون کې قبیله مسله ده د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه د پولیس ارګانونه یا هم د نورو هغه ادارات چې یو څه امکانات لري او منابع مالی منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي علاقه مند دي کم ډېره نسته او سره په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده د راډیو او تلویزیون خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو لوی جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع موسه کړې ده لږې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخلي افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهداف لپاره کارول کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو ځان راوپېژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم صدوان صاحب محترم. جوړ پخیر محترم.
سلامت اوسئ مهرباني.
او مانا نه البته محمد ابي احمدي ما سلامونه وایم مننه وتم تاسو ته محترم خدای کی جوړ روح اوسه
کور دی ودم مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنۍ وګره یو ډیر سپیشل نوم ده یعنی بده مانا رسنۍ نه نړۍ کې وګره چې سونی یا د ملتاج وطن کی دغه رسنوی دي چې غږ پورته کوي خو بدبختي ده چې دا سروان صاحب درګور مونږ کله کله به دغه تیر حکومتو کې به مونږ فکر کاوه چې دغه رسنوی مونږ نشي شفاف هغه برنامه به مخکې نه بولي یعنی توپیر به کې راوسی یا بده نه واقعیس به کې را پیدا شو یعنی یو څوک به ورته راغی یو ورته داسې نشر کا یو څوک به ورته راغی نه په دغه هر چا طبیعت به کاوه نو رسنوی اوس وګوره افغانستان کې تاسو به شاوې افسر دی جمهوریت هغه پلی کېږي نو دا مې ښه ګام ده یعنی وګوره چې وګورم نقشاتو ډیرو او اوس وګوره چې چوکاټ باید منظم شي هغه څه چې وږي کې مشکلاتونه پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي هغه په خټوګه باید اول برسي وشي دقیق معلومات وشي بیا نشر کې خدا یو بهتره کار ده نو اوس امارات هم کوشش کوي چې هم یو یو وخت وختونه وړاندې شي نو د شنه کېدلای شي چې یو څه دی بل څه وای نو دا ښه ګام ده او کوم ګټه چې په کورو کې دا تیر حکومت کې ما مخې ویلې نو د شي کار مخې منظم نه وکړ منظم هم ګټه ستونزې کمې شوی نه دي څلوېخ 50 کال سم ګټه چې دا مشکلاتونه لرو 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 په دا نواقص درلود البته نو بس وای کوشش
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان او به کور چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وای مجددي صاحب کوم د دې خبرې اوریدلې به مهرباني ځواب ورکړي څومره ور سره موافق یاست
زما ټلیفون یو څو وخت لپاره قطع شوی وو د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واوریدل
بله خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کړه 80% هم د جمهوریت د وخت د رسنوي قانون وی نو دای وای چې مثبت کار دی ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنوي ډیر مشکلات درلودل شاید هغه مشکلات چې د 80% مجاهد وای چې تغیرات دي به هغه مثبت تغیرات وي هغه خلاوي چې په خواني قانون درلود هغه به رفع شي وي
سروان صاحب یو خو ملګرو ته معلومه وي او ډېرې همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی کموک د لار شو زنه د خبره کې ما سره موافق نه دی خو اوس وضعیت هم د څه دی چې کموک 2001 کال نه تر پزوم کار په لار شو او بیا دینه ورسته د رسنوی اول قانون ته وګورو نو دا چې سو واره تعدیل شوې دی خو په هر صورت ز بیا هم فهمدغه تنگار کوم دا خو مخکې د وخت نه دی چه موک وربند تبصره و کچه دا کم برخی با منزه تلیوی او کم برخی با پاتیوی خو کچیر یو سه سونزی هم ولری نو که امداغ مغسی چه بومیا سایب وایل مغسی چه داغ احمدی سایب تبصره در لود که امداغ اویا سلن هم تدبیق شی چه موک متاسفانه رسانه و قانون هست نتدبیقی دل او ده موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق و نه شو کولای دام خنه ده موک خد اطلاعات او تلاسفسی قانون در لوت مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ول نه شو او بل د درسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو در لوت تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو ټول هڅو کړ چې اغه مقرره تطبیق شي یو رسنه هغه ونه منل نو یوازې هغه په اساس باید در رسنه یو کارکون کې هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه دغه امتیازات درلود مګر هغه هیڅوک نه منل او داغه پر اساس باید هر رسنه کارکون کې دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای نو یوازې زما په یاد دی اخرنه ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه رسنه او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلې و نور یو رسنه د ته حاضر نشو او نشرات باندې ډیر سوده او اطلاعات فرهنګ وزارت د رغه مقتدر موین چې دغه شوای شفت وو د کنټرول نه درلود رسنه یو باندې خو په هر صورت نو هیلمن یو چې دغه ډیر شوست تلنه د دې لامل نشي چې رسنه هغه خپل ازادۍ لمنځه لاس ورکړي خپل هغه محتوا چې تولن تضرورت ده او بعد اغا محتوى نشر شي اغل لا صور نکل شي نو زه بیا مغه سه خپل اول خبره تزم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنه مطابق یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي او دا رسنیو د سیو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر مننه سلامت اوسئ ابي بي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده. تاسو ټول موافق یاست چې تربیه قانوني قانون شته خو د تطبیق مسله د ځل دي طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي په بل کې بل ډول چلند کوي. یا تا دي شونځي په برخه کې هم مشغول دي چې په یو ولایت کې یو ډول په بل ولایت کې بل ډول دي. شزینه خبریالانو په برخه کې یو شمیر ولایتونه دي چې اصلا زمکه دومره په شزینه خبریالانو تنګ کړی دي چې کار بیخي پریشي دی. اتایوه خبریاله شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي. یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مور کوي چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي. لکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه وایندویان لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وځي کې او اعلان کړي تطبیق به کړی شي او کنه؟
بالکل. دا د اندسي ولدا فراتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا ځای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي او د یو خپل څه باید موږ د یو اړیکه وانه خلو. په ماغه ما خام په ماغه ورس موږ جلسه دلته د دوی له چارواکو سره او دا مثال ما ورته ورول چې وروره ته د تیر مخام چې د جمعې شپه وا په لمر مخام کې د تا طالب چارواکي په لمر مخام کې له خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کولې او د شخصي ځوان په باره کې وختنې کولې او زعت ازینې ګیمونه مختبول او تر ازي ما ته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبره وانه دا څنګه یو قوم دوا اواز سمغه ورسته به ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کړو خپل هغه پنځه مادهیز پریکړلیک می صادر کړي یو په کې همدا خبره واسه باید یو شان لایحه جوړه سي چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو ورته نوای یو هغه بدوي چې دغه ټول د رسنۍ د پیاو سره وکړل شي. ولی تطبیق کې وسل سوزي ده ساه او د جمهوریت په وخت کې ستونزوي او لدینا به ورسته هم ستونزوي.
بل ډیر مننه بومیا صاحب. د رسنوی د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې غه هم نیمګړتیاوی درلودي. غټه نیمګړتیا څه و چې فکر کوي باید یاد شي او ګوندې طالبانو په دې نوی مسوده کې چمتو کړی دی غته توجه کړی وي.
پراته نشکه سره لدې چې د کمیشن کې چې په خانه قانون جوړیده د تشویق د کمیټي غړی و ما خاصه قانون وو کله قانون وو. اما متاسفانه ډیر د تطبیق برخه ته توجه نه وسته یا کوکره د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نو سره بیلانس کړی سی یا دا کولې چې موږ تطبیق وکړو. دا اومده ستونزه وا او په خاني قانون کې د تطبیق ستونزې موجوده وي. یا دا و چې قانون د ټولنې لساته ډیر چکو یا دا و چې د موږ حکومت دې ظرفیت نظر لوز چې هغه قانون تدبیر کاندي د دې کې دا اومداسون چې کڅنګ چې دغه مجد څه کوم څه اشاره وکړه د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز عملونه او د سره عملونه لایحه وي چې موږ تصویب کړل ولې تر پایه منحس لایحه په تاسو له دې تدبیر کول نه وي. دا اومداسون چې دغه قانون و امیدوارم چې په نوې قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تشویب سو هم نه ده. هلته موجود نهادونه او خبریالان د اطلاعي وکیل طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفوي په ځینو امورو باندې، رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یوه رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاري حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري، دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه هم کې په واضح شکل درک شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړل شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلفې شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه اوسې رسنیو به قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه یې په قوانینو کې بشمینې سوي وو، هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وو، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې دي دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معامله به
اوسه. ډیر مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ستونزې تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلارې به رسنیو تر منځ کې چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته امغه چې بومیا صاحب ول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ول، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ د غسونځو سره مخامخ یو، خبريالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو غسونځو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټول پر بیا د غاټو درسنه مالکین د ټولنو باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنه تم دسته وایل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره در رسنیو وګوره او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنیو خبريالانو ته رامنځته شوی دی د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنیو تراتل اگه پیسې باور وکړي اکثر خلک چې زما اواز اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اگه پیسې دی ولر نه رسنې تراتل د بل لار نه واتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثر ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کله نه پولې کار کول کې پر رسنیو کې رضاکار و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنیو مسولین هم باور ته سن ور کول دا یو خام مدیریت و نشو هغه بودیجه چې په خور غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن ته دغه چې شوې دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالان او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع طرح هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کده اعلان په بنور کې کده پروژې په بنور کې خو مګر دغه برخه چې د رسنه او کارکونکو مش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنې پیوړې کې هم رسنې کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې ده دغه به کېده شي بل کول دغه د رسنې او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر که چیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین ده د ټولنه د خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یاد نه شو هغه دا چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوی دی او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوی دی آیا تاسو سره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوی دی؟ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شو؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کونړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دې کې او دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ سره په تماس کې دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه اندې سرغړونه کړې په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالانه وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو مجهول حالات
د نیول کې نوې قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به عادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوښي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبيني سرګند کړ چې قانون نه یو شای چې وی هم خدا ولی د شکایتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللی دوی په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنۍ باندې کړی دي همدارس په نورو مختلفو هغه کې اټس اټلات فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي ستیر افته دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنې مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سمو د دوی په دفتر کې د سیا ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایا ده چې د لاس کالو کرای مونږ در کړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غوې د مونږ مهر لاک به تخلاص کړي یعنی ځینې وختونه دوی د خپل مسولیت نه ادا کوي او لاند منډه کې یا د رسنۍ مالک یا د خبريال او یا هم ونیسی بندی کې یا هم رسنۍ محرلا کې
بله ډیر زیاته مننه لټولو ملمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسؤول حجت الله مجددی د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندویو د اوسنۍ رادیو خپرونې څلورویشت ساعته اوریدای شي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.